اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دی. نوموړی وایي چې دمګړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته یې دا خوښه ورکړې ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکړي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د ده په خیر دي او څه د ده په خیر نه دي. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، نو هغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بندي کې. نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه شیان هم چې دی دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستا ذهن ته راشي، ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. د کار سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته، بدبختانه.
بله، تاسو د اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کېږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کېږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا نو مطلب ستاسو په په هی باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښیي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودروي، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم، تاسو ماته لیسنس وښایي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایې چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه ما نه مه کوه دې ڈرائیونگ، نو هغه په دې خبره باندې غوسه کیږي چې ته ماته خې دا کار. ام دې ته ورته نور ډیر شیان چې ته نشې کولای، دوی ته وایي چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو کچیرته تا دا خبره ورسره وکړله، نو بیا ستا بیزتی هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، دا مارکیټ مسئول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سرک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسئولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم، کنی بیا دې په دا سرک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چیرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سرک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته و ویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایې چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي؟ دا څومره دي حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دا هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. د دوی خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي، هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي، او یو مو یاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده، د وینا ازادي ده، هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي، لومړني دي، خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس مونږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي، یعنی مطلب زمونږ خزینه ته پکا، هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته ته مثلا په صلحاو دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی که دا زده کړې کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي، یا مشکل ته جوړیږي، او باوجود دې چې دوی ته دا فکر نه کوي چې که دا زده کړې ونه کړي څومره لوی مشکل جوړیږي. دوی ته دا فکر نه کوي چې یعنی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وایي، که چېرته مثلا د هغه مور چېرته مثلا یوه سمه تربیه نه وای لیدلې، آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیږولی وای؟ ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دي، هغه هم د همدغو ښځو زامن دي، هغه میندې چې مطلب بې تعلیمه دي، د هغوی اولادونه چې مونږ مقایسه کړو د هغه میندو سره چا چې تعلیمونه کړي دي. مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړي دي، چې مطلب دا مونږ ته د یو شرم ځای دی چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډېر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکړي. نو دغه چې دی یوه ډېره لویه ستونزه ده، چې مطلب نه پوهېږم چې دوی ولې دې ته نه کېږي. لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې ولوستل چې مونږ د نجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده. نو چې په فلسطین کې جنگ وي، زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم، زه به چې دی ژوند هم نه کوم، زه به خاندم نه، ولې چې په فلسطین کې جنگ ده. نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته بې خندا ورځي، او یا پې افسوس کېږي چې یا زه پوهېږم نه، او یا کوم داسې.
بله، او ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې د یو وګړي حق ده دا ورنه اخیستل کېږي. مثلا ځوانان درول کېږي چې جامې دې ولې دا رقم دي، مثلا ورته ویل کېږي ویښتان دې ولې دا رقم دي. دغه څومره روانن په یو ځوان بد تاثیر کوي په ټولو خلکو.
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیاتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي. نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې د هغه په شخصیاتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي، دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیاتو کې لاسوهنه کوي، هغه خپل کور پرېږدي. دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي، هغه د همدغو مجبوریتو له وجې نه داسې کار کوي. ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیاتو کې ګوتې وروهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندئ، یا سټایل داسې کوئ، یا مطلب ولې داسې ګرځئ، او ولې سندرې اورئ، او دا کوئ یا کوئ. فقط مونږ د دوی قبر ته روان یو، یا دوی د مونږ قبر ته روان دي. نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پرېږدي اوزی. نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وای، زه به د بل ډولۍ ته ولې ورختم. نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای، مشران سم وای، نو ما څه کول په خارج کې؟ زه ولې تلم هلته مې پردۍ مزدوریانی کولې؟ دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسټرا ولري، هلته به یا په مثلا داسې وظیفې به کوي چې هغه به د دوی بې عزتي وي هغه وظیفه. نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی ځي هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې دی په یو روپۍ خرڅوي. وایه خدای دا بازار ته الا کړي په مغلو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وځي.
درسته ده چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي عقیه او رقم حق باید ولري، هغه ټولنه بیا په دغه سي یو شرایط یا په دغه سي وضعیت کې مخ کیږي. دا اوسني کسان په دې پوهیږي نه که څنګه چې اکثریت حق در په لاندې کړای ده، او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خیو.
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پوهېږي یو څوک، ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوویشتمې پېړۍ کې هغه ژوند وکړي او هغه په دغه شیانو باندې پوه نه شي. نو دا به کوي همداسې، ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو، موږ ته مطلب دا معلومات ښه کېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي. نو سړې خبرې سړی مطلب نه شي کولای کنه، وایي د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي له ډاره، سړی څه ووایي. او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلومیږي، خو دوی داسې نه دي چې نه پوهېږي. دوی ښه پوهېږي، مګر کېږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې.
مخکې تاسو د فکري ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې، که دا موضوع لږ زره پراخه کړو، درته وایي یو څوک چې فکري ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي.
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي، نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي. څومره چې مونږ مثلا فکر کوو، لکه اوس تاسو ته زه وایم اینشټاین چې کومې اختراع کړي دا ټول په اول په امیجینیشن کې کړي دي، کله د تخیل کړی دی، بیا نه وروسته دا کم شیان د چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي هلته چې کامیاب شوی دی بیا وروسته دی په فزیکلی بڼه باندې دا راڅرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي هغه چې د یو چا د ډار راونه باسم او دلته عملي نه کوم زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږیږم دا زه درته وایم چې زه یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم دا زما د جرأت 100% حصہ هم نه ده ځکه یو نه په څه نه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکري ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساینټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې موږ اوس دلته ووایو وایي چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو. نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي؟
بله یو مشهور خبر موږ او تاسو لپاره لرو وایي حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه. په اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی سي؟
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی. هغه دا دی وایي چې ته یو سړی وګا کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي. یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکار دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تا پسې شاته کور نه وي نو هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستو لپاره هغه دې ځینو شیانو ته دومره فکر نه کوي. خو که چیرته دا خوراک بیخي پسې ورک شي نو بیا یو انسان راځيږي په تا باندې چک هم لګي. نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغسې پلان دلته عملي شوی دی. یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي. نو په داسې یو حالاتو کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی. هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي. دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سپورټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته. ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا یې دوی مخه نیسي ځکه چې همدا خوځښتونه بیا د ولس زور جوړېږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي. مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته. زه مطلب تر څا سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کما. کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي. هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اند مطلب د اوسېدو ځای نه دا چې دا لومړنی ضرورت نه کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم او کني نه زه نه شم جګولای. نو اوس ټولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه.
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان مطلب خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سیو کې یا سیو کې کنه. نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي. یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي. یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو څه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغوی هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسې.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق ته رسېدلي دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي؟
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشویشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت چي دي کاغه تا سره نه یا هغه تاته تشویشونه جوړوي شي او تاته نور لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تاته پوره وي نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي. منګه خیا غاز منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر ته بو دویم نمبر ته دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسه گئی پنځم شپږم نمبر تر څو تاسو نور سکلز وخت پیدا کړئ نور سکلز د کین کله چې مطلب منګه غل لمړنی ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه وي سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه چې هغه پوره کی کله چې دا پوره وي نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه په خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې ما په ذهن کې ده زه غواړم هغه تور رسیدم نو د خپل لمړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټه دی.
bale اوسنی نظام ته به یو څو خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زمون په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي. په غو باندې سترګې مه پټوئ، خلک په دې باندې پوهېږي. په دې هکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یعنې کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عز وجل له لوري، هغه موږ ته راکړي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو، نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکړي. خدا به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي. نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهېږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته ووایو چې تاسو موږ ته دا حق راکړي، د زده کړو حق راکړي، د ازادۍ حق راکړي، د کار حق راکړي، د یو نوي نوښت راتللو حق راکړي. که زه چېرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چاته ووایي، دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهېږي. مگر دا چې دوی په زوره غواړي داسې وکړي، نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص، یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري، نو ته خو بالاخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره ناانصافۍ روانې دي، نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایزمکه هغه سوزي چې اور پې بلي، نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره با انصاف خلک وای، نو په تېرو شلو کلونو نه راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیا چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو په اړه باندې خبرې وشوې. اول موږ سره ملمه او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو په اړه چیرنی کړی دي. تربیه پارځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
لبامي بلخارا پاتا، لبامي بلخارا پاتا، د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. وسر لیدا عشق را خور کا، وسر لیدا عشق را خور کا، لزړ عمر بلا دا، لزړ دہل منگ مستا سپاشا پدر گونی سیستان واڑا، دہل منگ مستا سپاشا پدر گونی سیستان واڑا، دکھابل ار ہوان کھل کا، دکھابل ار ہوان کھل کا، دبگرام ہوا کڑھا دا، دبگرام ہوا کڑھا دا.
سرلوړی هری واونا چی گزر پاس پهان کړې پر سرلوړی هری واونا چی گزر پاس پهان کړې بخارا تا وګما یوسا بخارا تا وګما یوسا چې پرواز په بدخشان کړې پرواز په بدخشان کې دسو ما په باد مست دس دې د جشن یادا دسو ما په باد مست دس دې د جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا نوروز د سحر بادا نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگن جا تر بسینا لگنگا تر سمرقندا لخنیے تر فرارو دا لخنیے تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا دزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا دزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنو روز دسہر بادا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
ظالمہ هر زمان نور دستا پا عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑ گے کو دیر پارا پارا اشولا چی تاخل اصلیت کڑلو خکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې همدغه یو وخت به بیا وم سم سبا موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي
زمو داسې ده کې زمو په چلو شو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي دا ډېر ماته ځورونکی ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه قربت استخرج لاستویم ملیحا نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پېژنې.
سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحا نوري یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه یې مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسي کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحا اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمي اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او زمونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
و دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه هغه انجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دې لپاره نه سي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول کې ما امغه افغانستان نشرو کړې و او از اول نه جلې ما چې افغانستان کې د نن وزارت معرف ما ته اجازه راکړه د آنلاین تعلیمات زکه کله چې مکاتب باندې بیا د دې پلاتو چې بدیل د دې پیدا کی او امغه د تعلیمات بدیل بخش بیا د ویل چې هغه مکاتب او یا هغه اورګنایزیشنز چې دې ورکیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کی دوی کرایس چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته جواز د شام می واخیسته بیا غینه پس فکر کوم کوم څه تغیرات چې د نن په وزارت کې راغله بیا دوی به اجازه رانه کړي نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و وس راجستر نه ده خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده یعنی کله چې کوم تغیرات راځي او سره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرفت کړای چې بیا دوی وسی کړای او تخول درسونه کوي غوړي او ته دا باور کی
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غواړي نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي تاسو ظرفیت لرئ ورته
دقیقاً مونږ ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده مونږ په الحال لپاره یو خداله چې مونږ وس پایلټ مونږ مخې ته وړو د غشپت سره شاګردان سره او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي بل دې چې پایلټ مونږ تمام سو بیا مونږ ټارګټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو تنی ولای ده اگر چې تقاضا زخت دی د ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي نو تقاضا دې ته زخت ډیر ته خو د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کاور کو خو کاپ د تخنیکی لحاظ ای تخنیکی لحاظ ملها اکیډمی غو ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده
یعنی عملاً د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وایل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړای پایلټ د درې میاشتو لپاره دا پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپل دینه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبته او مونږ کرای چې دې ته ادامه ورکړو بیا د مونږ ټارګټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو تر هغې ډېر به مونږ نسو کبر کولای
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګټ کړي دي
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي یا د بیټګري لخوا اخلي بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ
ابل کب کل ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړی سي چې بیا بعد دین چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری تل لاسه کړی
دا ابیکا بوک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړي لطفاً
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دوی سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړی، نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساینسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د ژبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او دې سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شان ده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزمن دی.
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي فقط کمپیوټر شیدا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده. هغه به ډیګری خپل چونکه هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه د خپل لخوا ورکول کیږي او تصدیق د خپل لخوا کیږي چې لکه مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي. هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لکه مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتنون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لاري دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته له سره نیسو. خوب تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د موږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیک یې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ به ته جدید شمول پذیرو شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی. په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات درلود دا غیته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستا تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دیتا ډیر زیات ضرورت ستا خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي. د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف زمونږ د بعض این جی او لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبۍ کې، دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښوده او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدو یا هغه د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه 600 شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپله استاد پاتې یم په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بکګراوند نه راځم، د ما سر و کار شاګردان سره دوامدار به او زه پوهېږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښې مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یوناما کې اس ولنتیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین وو چې مکاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی او یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو دې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited شاګرد نه سوي دا ولای او یو د به کنټرول اول بیا څه مونتاب سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجن واخیسته چې دې تجربه ما درلو د ما وای خلک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي اړ خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایلم اور کې نو اېدې هغه نظریه ټول شان واقعي نه ما ترغله او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ چی منګاو سکرای ام ټایم پکې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای چې په واتس اپ کې یو مشکل لا تاسو شاګرد نه سي کنټرول کولای خوده سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد ته څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فرغه خپل یو د سې پښه د شاګرد ته یو فشار غونډه ده چې شاګرد باید نه نه درس په خپل وای ځکه چې بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په اول وړه کې چې موږ فکر وکړو او بیا موږ د پلیټ فارم جوړ کړو او باید دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب ده د دنیا ساته کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاب لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاب لخوا ایپاب کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ چې نه بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرایس زیات نه کتابونه ځانته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه غي سره تبدیل کوي ځانته واخلي نو ائیډیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوي وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه ومه خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوي. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه و. اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنوتا او بل څنګه چې ما وویل د ما سره کار ام دغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه او ما انجنونو ته درس ورکوله نو دغه هون شان بایسه او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنفو ته زه ما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویری ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د انجنونو صنف او ته لاړم ما له تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسې په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو هیڅ ویره نه لرئ. د ما په ځوان کې اول نه ورځ و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویره دا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورځ یوازې نه ورځ و چې ما خپل شاګرد ته نه سوی ویلای چې تاسو خپل ویره کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تنه غوې نه درلودله. هغه ویره هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورځ ما وایي چې د سینې چې ځوان کې زه یو چیرته دغه شي ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ترکه او هغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم ولکه ټول انجونې زه نه سم کبر کولای، حداقل که څو هم کبر کولای سم خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغونه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی مسیجز چې کوم ما ته دوی آس کوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو وی ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلی سو که نه سو تلی، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا زما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نسته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پاتې کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متقي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحې نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
حکومت
ختمیدون کې نه دی. برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده خجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ار خواتا بل شوه نن دی مینه مشانو ندی نن پده وجرکه نن پده خجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه دنیا ودانا دا بدنن دارو دا دا ارمان شمارو خانا دا تا پیو نظر بانده زما دنیا ودانا دا خادید مبارک شا خادید مبارک شا نن هر خواتا آوازو ندی نن فرده حجرکه نن فرده حجرکه خوشحاله دا سرو دو ندی
ورکړل.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسو تله
تر پلسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما داسې ده کې زما په چلو شغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې جوړه